ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره راثراني ساجمل او د ټکنیک په برخه کې راثرات جانتن رامریز ملګری دي په افغانستان کې د امن په لړ کې په طالبانو د امریکا لخوا غږ د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو تړون خبرونه به هم ووري خوول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ کړی چې له سولې قانوني او رښتینی بهیر ته داخل شي د خبر پښتونخوا د سواد په منګلور سیمه کې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر جمشید علی خان په ډزو وژلې ده او د هند په کیرالا ریاست کې د یو جشن پر مهال د اور لګیدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره د سولې مستقیمه خبرې بیا پیل کړي جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي مونږ نن بیا په طالبانو غږ کوو چې د سولې بهیر ته داخل شي د سولې قانوني او رښتینی بهیر ته چې ټولو افغانانو ته یو شان حقونه او ساتنه ورکوي دا بهیر هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ږدي چې د دې هېواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي داو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما با د امریکایي کمانډانانو درځونه لمخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پاړه پریکړه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون افغانستان ته ناڅاپه دوره وکړه د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې څلور دیرش وسلوال وژل شوي دي د سوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسلې پیسې او سره زر هم ترلاسه کړي دي
د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیرش تنه پکې ووژل شول په وژل شویو کسانو کې یو قمندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود دوی د مستونکو په پیښه کې هم لاس درلود
سرفراز بوګټي زیاتوي چې دا وسلوال بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال ولته بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوال لا په دې اړه مشال ریډیو ته سندي ویلي د خبر پښتونخوا د سواد په منګلور سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر او پخواني ناظم جمشید علی خان وشل دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای پولیسو په حواله وایي د پی خان نن هغه مهال شو چې جمشید علی په خپل موټر کې د مالم جبي سړک په غاړه د یوې ودانۍ کتل لپاره ورغلی وو د پی خزي مواري لچانه د منلې د خبر پښتونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټول ګوندي سي غونډې را بللو پریکړه کړې ده د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوخار کې خبريالانو ته ویل چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبې او د سهولتونو ډکې یوې لوی لارې پړې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیکلی وو خو ورته د اطمینان وړ جواب نه دی ترلاسه شوی وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې دوی واړه سړکونه نه بلکې مرکزی لارې ته ورکړل شوي ټولې اسانتیاوي غواړي نوموړی وایي د ټول ګوندي سي غونډې پر مهال به پر دې خبرې کوي چې که وفاقي حکومت په خبر پښتونخوا د مرکزی لارې او لاغې سره تړلو اسانتیاو په اړه پریکړه عملی نه کړه نو احتجاج به وکړي د خبر ایجنسی باندې تاسو خلک وایي چې حکومتي چارواکو ورسره د استوګنې د سیونو او نورو سهولتونو شمنې کړې وي خو د دې باوجود دا مهال په خیمو کې ژوند تېروي د باندې د کاخلو سیمې سره تعلق لرونکي عبدالمیران افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د زیاترو خلکو کورونا ویجاړ شوي او ډېر په سختو کې ژوند تېروي خو بیا د خبر ایجنسی چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې دا مهال په یو شمېر پرمختیایي پروژو کار روان دی او ډېر زر به د خلکو دا مسلې هوارې شي د افغانستان د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په درکد ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي د تخار د والي بیان سنت الله تیمور نن مشال ریډیو ته ویل وسلوالو ته دا مرشوب لاغه مهال واخته چې غوښتل یې د درکد ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې حمله وکړي بلخوا وسلوال طالبان ادا کوي چې په دې حمله کې د یو کمانډان په ګډون درې سیمه ایز پولیس وژلي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. هندي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یوې عبادتخانه کې د اور لګیدو له امله د سلو زیات کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورنیو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پاورا او خرګوټي په پوتنیګال عبادتځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 200 تنه نور زخمیان شوي. سیمه ییزې رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې سامانونه اوچاودېدل. د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتورو هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسید. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتورو هیوادونو په دورسنۍ غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسلو خبرې وشي چې پکې ترهګري، یوکرین، شمالي کوریا، منځني ختیځ او د کډوالو د بحران خبرې شاملې دي. په دې غونډه کې به د امریکا، جاپان، برېټانیا، فرانس، کینیډا، جرمني او اټلي چارواکي ګډون کوي. دغسې د اپریل په 11مه به په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته د دورې پر مهال جان کیری د تاریخ د لومړي اټومي برید متاثرینو خپلې پیرسونې وړاندې کړې. ویل کېږي چې دا شان به جان کیری د امریکا لومړی لوړپړې چارواکي وي چې د جاپان د اټمي برید ځپل شوو ته به هلته د عقیدت پیرسونې وړاندې کړي. د بلجیم سارنوالانو د پیرس د بریدونو مشکوکه تن محمد آبرینی په ترهګرو وژنو او په ترهګرې ډله کې په فعالیت تورن کړی دی. د بلجیم د سارنوالانو دفتر پرون ویلي دي آبرینی هغه تن دی چې د مارچ په 2 په بروسلز ایرپورټ کې د بریدونو لږه شیبه وړاندې له نورو دوه برید کوونکو سره تصویر ویستی وو. په دغه عکس کې آبرینی ټوپۍ په سر کړې ده. او اخیری خبر دا چې امریکا خپل وګړو ته د ترکیې د سلګرۍ په سیمو کې د ترهګرو بریدونو د دړکو په اړه خبرداری ورکړې ده. په ترکیې کې د امریکا سفارتخانې پرون په دې هیواد کې خپل وګړو ته وویل چې په انکارا او انتالیا کې د له زیات احتیاطه کار واخلي. هلته پرون د ترکیې دوګان خبري اجانس رپورټ ورکړې ده چې په استنبول کې د یو بس سټېشن سره نږدې د چاودېدونکو موادو له چاودېدو سره 3 زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی. خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو اترو ته افغان حکومت سره کینی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي بچی بې تعلیمه پاتې کیږي، حکومت دې غم وخوري.
نه میژ بلډینګ ونه غوړي، دا د ټټې ولا سکول ونه غوړي، کمیژ نه دا کړه میژ په د وړې بچیونه بندې.
او د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پر مخ کې څه خنډان دي؟
په مظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډېرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به اونۍ د خبرونه تړون هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر ماښام تر 6 پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورزو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري کانفرنس کې خبرې کولې، په ډاګه کړه چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق سخ کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 دورې لپاره ده. رضوان مراد په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کیری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دی وایي له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړي دي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوې خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنګټن ژمنه تازه کړه. ناټو او زیات شمېر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وبله.
تأکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي بلکې دا سیاسي توافق د یوې 5 کلنې دورې لپاره دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې د 13 تنه پلوس وسلوالو د وجلو دعوه شوې ده. په وجل شو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي سازمان چې یو قماندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی وسلوالو په دې اړه سنې دي ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر د عملیاتو په اړه یو خبري کانفرنس کړی چې نور تفصیل یې له کوټې په دې راپور کې اورو.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو یې په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټي وایي دغه عملیات چې 3 ورځې یې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې 4 تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا 1 کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې 14 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو 2 ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل شوی که څنګه. سرفراز بوکټی وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشیا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل شوی او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه یو وار بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د صوبایي حکومت لخوا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په دې وروستو کې وزیر اعلی مرکزي حکومت ته یو خط استولی و. د وزیر اعلی په خبره مرکزي حکومت جواب د اطمینان وړ نه و. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد چان راکړي.
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د چین او پاکستان اقتصادي راهداري د لارې په هکله د دوی د حکومت شک لرې کولو لپاره دوی مرکز ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه کړې وه چې دوی ته دغه اقتصادي راهداري تفصیل سره د نقشې راولیږي. خو د دوی په وینا حکومت د دغه خط جواب دوی ته ورکړ دی، خو یو وار بیا مرکزي حکومت د خپلې خبرې نه وروسته شوی دی. دا خبر دوی پرون نوخار کې یوې غونډې وروسته مطبوعاتو ته کړې او ویلي چې په دې لړ کې دوی یو وار بیا په صوبه کې د ټولګندیز غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. د خط په جواب کې سدي نو خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند په صوبایي سمله کې د پارلماني امور مشر عارف یوسف مشال لیړو ته وویل
دا صرف یو روډ آئے کې اکنامک زونز دی آئے کې یونیورسٹیاں دی آئے کې کالجز دی آئے خبره بالکل نه دی کړې. هغه خبره څنګه چې یو ځان خلاصولو ولا خبره چې خیر دمونه به وکړو خو هغه اوس خورا پریکټیکل آئے کې سم نشته دې دا پاره چې نیټ کې نقشه نقشه کې دینه دی ورکړې کوم یو کمپلین دی هغه ته نه دی ویلي. دا یو قسم ماته یو فراډ شان ته ښکاري چې مونږ پښتانه سره دې صرف او صرف روډ باره کې خبره کوي، روډ خو تیریږي نو هغه ته مونږ ته خو فائده نشته.
نوموړي زیاته کړه کچاري مرکزي حکومت د پښتونخوا په ځای یو وار بیا دغه لاره د پنجاب نه د تیرولو پریکړه وکړه، نو دوی به د صوبې د حق لپاره هر قسمه احتجاج وکړي چې پکې دغه منصوبې ته لاره بندول هم شامل دي.
ان شاء الله دې باندې ټول پارټیانې پی سي بس غواړو او هغه باندې به مونږ خبره کړو. دوباره مونږ دا خبره کړو چې دا کتیر سی پیک کم یو اوریجنل کم یو روټ کم یو تقریبا 1700 یا 1800 کلومیټر جوړی اور کم یو پرامیس کړی او چې اونکو نو مونږه احتجاج هم کوو، مونږه حویلیا نه دی را باقاعده روډ هم بندو، مونږه لار هم ته بلاک کوو، مونږه خپل حق ته پاره مونږه هر ست پورې به ورسره بزو شي.
بلخو پښتونخوا سملې کې د مخالف ډلې عوامي نهل ګوند پارلماني مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیړو ته وویل چې د صوبې د حقونو لپاره د سیاست نه بالاتر دوی د حکومت سره مرسته ته تیار دي او ټول ګوندي غونډه کې به هم برخه اخلي. خپل په وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او صوبه حکومت یې سخت ټکونه وکړل چې ګنې دوی په دغه معامله کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي.
سوال دار کې وزیر اعلی صاحب په سی سی آی میټینګ کې ناستي په ځای دې چې د اخباري بیانونه ورکړي یا اخباري جوابونه ورکړي، وزیر اعلی دوی صوبې چې تجدید ته په کار دار کې مرکزی حکومت سره دې ډایرکټ په تماس کې دې پر اړه کې اگر تاسو مثال لکم د مردم شماره چې د وزیر اعلی صاحب موجوده کې مردم شماره چې دا هغه پوسپون شو هغه رسته شو دوی وسره ومنله. اوس دا خو دې دلته صرف دې صوبې خلکو ته یو پولیټیکل سکورینګ کوي او بیا هم تاسو چې وزیر اعلی صاحب چې د پاکستان ته خبره کوي بالکل منګه وته کیږي. نو
د پامول دا چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په خپل باندې د خیبر پښتونخوا حکومت سره سره د ټولو پارلماني پاټو او د مدلي ټولنو د اندېښنې دي چې ګنې دوی د دغه راهداري اصلي لاره چې کومه د پښتون مشته سیمو نه تیریږي مرکزی حکومت هڅه کوي چې را پنجاب نه تیر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو خلکو خبر اخلو. له شمالي وزیرستان بیکور شوی خلک چې په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان دي د زده کړو محروم شوي دي. په دغو کیمپونو کې په زرګونو کډوال ماشومان دي خو د دوی لپاره سکول نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي او دا مسلې حل کړي. د کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی هغه کډوال چې بنو کې ځای په ځای په خیمو کې میشته دي وایي ماشومان یې د زده کړو محرومه دي چې د سکولونو ورته هیڅ سهولت نشته. بنو رینګ روډ دواړو طرفونو باندې په خیمه بستو کې آباد کډوال وایي د غلطه نږدې 1500 کورنۍ ژوند کوي خو دوه کاله پوره کېږي چې د غلطه نه د ماشومانو او نه هم د انجونو سکول یا ښوونځی ورته جوړ شوی او ټول ماشومان یې د زده کړو محرومه دي. دوی غوښتنه کړي چې ورته د خیمو نرینه او زنانه پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ماشومان یې پکې زده کړې وکړي. دغه خیمو کې میشته یو څو ماشومانو مشال ته وویل
نما عمر نمیرو مشاکلی یا سکول ډیر خوړل کوي دلته کوي و مشتر نه لړو په خپل پیسې مینه والی نه لړو او میشته بل مشتر نشته بې تعلیم شوي میر سکول هوري هم حدای رکو
امون نوم د رشید الله میشته په مینه مشاکل چې سکولینه جوړ وي سکولینه وي ارته دوی لکه میشته رول لینه سکولینه شته نشته خو میر تعلیم چې حاصل کیا به شاوي سبق شو خوړل کوي غونډې ورکې د خوان ورکوي جدا وی خالی چې تعلیم وشي میسکول وړی دا میشتا ایستود غلو دوه میاشتې سبا کې وویل نه را نه خوښه شو لړو یا میش په خپل ریپیر نیولی و دوه سوه روپۍ پیس مې میاشت ورکوله مې د تعلیم سره شوق وم په کلي شی چې کاغذ باندې پایدله نو خپل نومینه مې لیکا شوه پلور نومینه مې لیکا شوه چې میش غړلی دوه کوله مې شول چې میش نه نومینه لیکای شي نه سکړای شي.
په نورینګ روډ شخصي خیمه بستی کې میشت حمیدالله وایي وزیرستان چې کډوال شوي د غلطا د سکول د نشوالي له کابله ماشومان د زده کړو محرومه دي او دوی په بیا بیا غوښتنه کړې خو په دې هیڅ غور نه دی شوی.
دلته میش ډېره منډه ترړې ووهلې خو سیک د میږه اوس ور وینه ما وله خپل بچای وازې مې په میرمشاه صاحب سباق په ویلو په انګریزي ویونیم ټکه الفاظر کړلو دلته چې روغلو د دوه کوله شي چې په تېر شول دا وړه بچیون دي چې تعلیم نه محرومه پوته شوي دي هره دروازه میش ټکه ولیدو دلته خالي وړه ویډ کې نه لکه وړې جلکیړیا د آیا حقدوري دي نه میش بلډینګ وینه غوړي دا د ټټې وله سکول وینه غوړي که میش نه ده کړه میش په د وړې بچیونه باندې
موچه په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نه وپوښتل نو دوی وویل په دې اړه یې متعلقه چارواکو ته ویل کړي او دوی لپاره به سه انتظام کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د ضرب عضب عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې دې کې د سرکاري شمیرې تر مخه درې اتیا زره زده کوونکو زده کړې متاثره شوې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای داوه کوي چې د خیبر ایجنسۍ باندې نه بې کوره کړل شوي کډوالو کې زیاتره خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. نور تفصیل فرحت شینواری نه.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډې ته د تیر کال په مارچ میاشت کې د کډوالو ستنېدل پیل شوي وو او په دې تیر یو کال کې ورته د ټولو قبیلو اکثره کورنۍ ورستنې شوي دي خو دا چې دغه کورنۍ اوس په کوم حال دي په دې هکله د باډې اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پرې زه په ټینټ کې وسیږم تر نلش پاپیره پوالا چیز پا ٹرین کے پخپل علاقہ کے پروچ پا خیمہ کے ہم کورن میں اران دائی خوچا کم فیشے وغدی موزات تر وہ سپیرے چالا نور تی موسا جی چھ کم وادے خیبر پختونخوا گورنل کریے وے او بیا پرٹیکل ایجن توزنیے کریے وے پا اگو خبرو بانے دے مو دے خیبر ایجنسے ساونا چلے دل سکولونا چھ کم دی ٹینٹو نا ایوی تا لگا ولی دی پا ٹینٹو نا کو خونے کی گی خوچا کم جمعی وپا کی خوئی ول دا وز پوچا کوی باکی دا خبر رو چھ سڑکونا وران دی بجلی نظام نشته ری او بوته ری زلانا تکلیف تایی
او د باڑی مینباز پردی خپل احساسات صدا سی سرگند کلل
دیر مشکلاتی و یو کورم دا سی کور نده شوائی چی یعنی اوام تا پی خیر ملو شوائی وی لگ دیر سلحات وی تارو غلائی وی مو تیرو وال خالکی و تیرو مغا سی بانده مغا سی نکلو وی گیرو تا و رشن وار یو شای رو بانده باند که وست دار یون یو چی خامو چی شای وکلو نم دا حکومت غاور غوری نم مشر غاور غوری نم چوک غاور غوری.
او ملک مراد ستوری خیل وای
مکبوت او دور مشکلات تی چی لار نشتا سرکی ختم شوی سکولون ختم شوی دی ما شمان به تعلیم شو به تعلیم استر شو تقریبا چی دیر یوزا پلو او مولا سی ریلیف ملاو شی لگا چنگ سواد خلکو تا ملاو عمل کن پر شکر بانده
د خیبر انتظامی چارواکی وای چی پا بارکی پا فرمخته کارونو لاس پوری کرده ده او زیادتر پا روژه پا اخیری پڑاو کی دی او دیر زربتری خلک گٹی پور تکا امنیتی چارواکی وای چی په باړه کې خواوشا اوه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د خیبر ایجنسی نه وراوړو او کورمې ته ورځو. د کورمې قبایلي سیمې په سید کرم سیمه کې د جینکو یو سرکاري سکول د شخصي جګړې له وجې له ډېرې مودې راهیسې بند دی. د سیمې اوسیدونکي له پولیټیکل انتظامي غوښتنه کوي د سکول بندېدو له وجې د جینکو تعلیم متاثره کیږي. طارق ورغزی د نور تفصیل سره.
په کورما کې د زنانو یو سرکاري سکول د کالونو راهیسې د ذاتي شخړې له کبله بند پروت دی. دغه سرکاري سکول د پاچم کنی په سیدکرم سیمه کې دی چې دا د دوو فریقینو ترمنځ د یوې لنجمنې ځمکې د ملکیت په سر بند شوی دی. یو ځایي کس مشال رډیو ته وویل دغه مسله پولیټیکل انتظامیې پورې رسولې او هغوی سکول د بیا پرانستلو لپاره د فریقینو ترمنځ یوه جرګه هم جوړه کړې ده، خو لنجه لا هم نه ده حل شوې او سکول بند پروت دی.
دا دې علاقه کې یو سکول دی د جنکو دپاره ګورنمنټ پرایمري ګرلز پرایمري سکول. دا تقریبا 2002 کې د علي محمد جان په وخت کې جوړ شوی دی. کله دا جوړ شو هغې نه بعد درې څلور کالو دپاره وچلېدو، ماشومان به رتلو او سکول به پکې ویلی شو، او هغې نه بعد دا بند شو او یو بل ګروپ رالو، هغې پې قبضه وکړه او خپل نوم ته واړولو، او اوس د ماشومانو سکول هم پکې نشته او استاد هم پکې نشته. ډېرې مودې نه دا سکول بند دی.
سید کرم سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د سیمې زنانه زده کوونکي سکول د بندېدو له امله د تعلیمه محرومه دي. د سیمې انوارالحق مشال رډیو ته وایي دوی غواړي چې ماشومان یې تعلیم حاصل کړي، خو په سیمه کې د زنانه او بله داسې اداره نشته چې پکې سبقونه ووایي.
ایجوکیشن خو ډېر ضروري شی دی، او بیا نن سبا ایجوکیشن بغیر هیڅ هم نه کېږي. بیا د جنکو ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن دا خو بیا یا امپارټنټ دی. د سکول د کولاو کړی شي، دوباره د بحال کړی شي، ځکه د جنکو تعلیم ډیر متاثر شوی دی. په پراجیکټي کولاو کې خو کولاو کې د سکول متا کولاو کې دا مسله ختم کړي.
د منځني کور مې مرسیال پروتوکول ایجنټ وصال خان خټک مشال رډیو ته وویل د په نوټس کې دا خبره نشته چې په سید کرم سیمه کې د زنانو یو سرکاري سکول د یوې ذاتي شخړې له کبله بند شوی دی. دوی وویل سکول څوک نشي بندولی، او که بیا هم داسې څه وي نو خلک دې راشي او خپله مسله د سره شریکه کړي چې سکول ورته د ماشومانو لپاره زر تر زره کولاو کړي. واضح دی چې په منځنی کورما کې اکثره سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د خلکو پر شخصي ځمکو باندې جوړ کړل شوي دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ایشیایي ترقیاتي بینک ترڅنګ افغان او پاکستاني چارواکي هم د ټاپي په نامه هغه ګیس پایپ لاین پروژې پیلولو ته په تمه او خوشحاله دي چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکوي. ټولو خواوو دا پروژه د انرژۍ د ضرورتونو لپاره مهمه بللې، خو آیا روانو بې امنو ته به په کتو سره به دا عملي شي او کنه؟ بشیر ګواخ نور تفصیل سره.
ایشیا پرمختیایي بانک تېره ورځ وویل چې له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې د 1400 کیلومتره ګیس پایپ لاین د غځولو د پروژې په اړه سروې او د لارې د معلوماتو لپاره 200 میلیونه ډالر ورکړي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې تر مخه کله چې سروې وشي نو د پایپ لاین د غځولو عملي کول به درې کاله وخت ونیسي. د دې پایپ لاین ډېره برخه له افغانستان او پاکستانه تیریږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ملکونو کې دا مهال حالات ښه نه دي او وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. افغانستان کې به دا پایپ لاین له هرات ولایت پیل شي. دغلته د والی وان جلانی فرهاد تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پروژې لپاره د امنیت پوره تیاری لري.
د هرات والی شخصا څو ځله اعلان کړی چې د ټاپي د پروژې پایل حتی اوس هم امکان لري، ځکه د قانونو له وزارت، له ترکمن ګاز شرکت او له ترکمنستان څخه مو غوښتي چې هغه لومړنۍ څېړنې چې په افغانستان کې باید ترسره شي پایل کړي.
په ایشیا پرمختیایي بانک کې د مرکزي ایشیا او غربي ایشیا هیوادونو مشر شان او سولیوان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې غواړي افغانستان کې دا پروژه په وړو وړو برخو تقسیم شي ترڅو ځایي شرکتونه یا کمپنیان یې د امنیت په ساتلو سره په سمه توګه عملي کړي. څو میاشتې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغېز کاروي. اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي که د پاکستان پوځ وغواړي نو دا پروژه کامیابېدلی شي.
طالبان چې دي نو هغه پخپل خو څه شی نه دی کنه، هغه د چا کار کوي، چې چا کار کوي هغه دا سمول غواړي. مثلا پاکستان فوج د طالبان جوړ کړي، نو د پاکستان فوج سره خبره کول غواړي چې د خپل چې کوم څه ساتلي دا سيزونه دا لري کدي نه د دې علاقې نه، او که فوج نه مني د خلاف دي کاروي شي. بیا
د ټاپي ګیس د لسو بلیونو ډالرو د پروژې له لارې به له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته هر کال 3 بلیونه کیوبک میټر ګیس ځي. د امنیتی چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي له پروژې ګټه اخیستونکي ټول هیوادونه باید د دې پایپ لاین د خوندي ساتلو لپاره په خپلو خپلو هیوادونو کې امنیتی ځواک جوړ کړي.
په ظاهره کې داسې معلومیږي چې تر ډیرو کلونو به پر په افغانستان کې امنیت نه وي، ځکه چې دلته مختلف ګروپونه دي، مختلف نظریات دي. خو په هر صورت باندې د دې لپاره چې دا پروژه مخته لاړه شي، افغان دولت لازمه ده چې د دې لپاره مخصوص قوتونه باید وروزي، او له بلې خوانه دوی مجبوره دي چې دوی کې باج هم ورکړه، چې د ګورنرته باج هم ورکړه، او دغه منطقو خلکو ته یا د طالبانو چې هلته دي یا مخالفین چې هلته دي دا کار ونه کړه، هغوی دوی نه پرېږدي.
یاد دی چې افغان حکومت طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدو لپاره د پاکستان په منځګړتوب د مذاکراتو کولو کوشش کوي، خو لا تر اوسه پکې ډېر پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ کړی چې افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالی ختمولی شي. د بلوچستان چارواکي وایي په کلات سیمه کې د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو کې 34 بلوچ وسلوال وژل شوي دي. د سوبې د کورنیو چارو وزیر پرون یو خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات د کلات په جوهان سیمه کې کړي او د وسلوالو څخه یې وسلې پیسې او سرو زر ترلاسه کړي دي. بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لا په دې اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر پخانی ناظم جمشید علی خان وژل دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځای پولیسو په حواله وایي د پیښه نن هغه مهال شو چې جمشید علی په خپل موټر کې د ملم جبی سړک په غاړه د یوې ودانۍ کتل لپاره ورغلی و. د خبر پختونخوا حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د ټولګندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په نوښار کې خبریالانو ته وویل چې د کاشل ګودر اقتصادي کوریډور منصوبې او د سهولتونو ډکې یوې لویې لارې په اړه په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ته یو خط لیږلی و، خو ورته د اطمینان وړ ثواب نه دی ترلاسه شوی. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په درکد ولسوالۍ کې 4 طالبان وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. بلخوا وسلوال طالبان ادا کوي چې په د حمله کې د یو کمانډان په ګډون 3 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. هندي چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د کیرالا ریاست په یو عبادت خانه کې د اور لګیدو له امله 102 کسان مړه شوي دي. د کیرالا د کورونو چارو وزیر نن وویل په دې پیښه کې چې د پاراور خارګوټي په پوتنیګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشو 290 نور شوبل شوي دي. او د جی 7 یا په اقتصادي توګه د وو طاقتور هیوادونو د غونډې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جاپان ته ورسېدو. په هیروشیما کې د نړۍ د وو طاقتور هیوادونو په درځنې غونډه کې به په مختلفو نړیوالو مسئلو خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کولو. او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د سراج دهیر ناورو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په خیبر پختونخوا کې 8 لکه او په قبایلي سیمو کې د 15 لکو نه زیات ماشومان له اسکولونو بهر دي او ممکن ده چې دا شمیره له دې زیاته وي، او دا چې د ماشومانو اسکول ته د نه تلو یو شمیر وجوهات دي. د ادارې په وینا چې اوس د خیبر پختونخوا گورنر او د تعلیم صوبایي وزیر چې په تعلیمي ادارو کې د 100% داخله مهم اعلان وکړو او وایي چې دوی په اسکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. دریه د حکومت د دې اقداماتو په حق زیاتوي چې په کال کې یو ځل داخله مهم شروع کول به د دې مسلې د حل لپاره پوره نه وي. د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به ډیر کار کول وي. یو خوا به د ماشومانو د اسکولونو پریښودو مخه نیول وي، نو بل پلو به په چایلډ لیبر قانون باندې هم عمل درآمد کول. وی او دارنګ یو شمیر نور اقدامات دي چې حکومت لپاره توجه ورکول پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د صوبایي حکومت دا د داخله مهم سلسله کامیاب شي. ادریا اخري کې وای د دې سره سره میډیا له به هم خپل کردار لوبول وی او دا چې دا یوازې د حکومت ذمہواری نه ده بلکې د مور او پلار هم ډیر لوی کردار دی. نو باید چې مدني ټولنې مور او پلار او حکومت په شریک سره د تعلیم لپاره کار وکړي او دا ځکه چې کامیابی یوازې په تعلیم کې پټه ده. د دې ترڅنګ جنګ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس په معامله باندې د وروستیو کې ډیر ګرم بحث وشو او د حکومت او مخالف ډلې غړو په یو بل سخت ټکونه وکړل او تورونه یې ولګول. په پاناما لیکس کې په پاکستاني او سیاستدانانو لګېدلي تورونو د پلټنو لپاره حکومت عدالتي کمیشن اعلان کړو خو مخالف ډلې وایي چې دا کمیشن ورته منظور نه دی. د ادارې په وینا په دې معامله کې چې د کوم پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي د دې ټولو نه د پلټنو ضرورت دی او داسې پلټنې چې ټول کام ته منظوري وي او د دې تحقیقاتي کمیشن لړکې د مخالف ډلې تجویزونه هم له نظر ویستل نه دي پکار. ادارې زیاتوي باید چې دې لړکې مخالف ډلې هم لږ د صبر نه کار واخلي او د دې په ذریعه د خپل سیاست بازار ګرمولو نه ډډه وکړي. نو پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره په اتفاق رائے سره یو تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې ټولو ته منظور وي او بیا دا هر څه دې ولس ته په ډاګه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړاندیز ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د لانجو هوارولو کې مرسته کولای شي. بلخوا رایټر خبري ایجنس لیکي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ماشومانو ته د زده کړو لپاره مشهور پروګرام سیسمی سټریټ په پښتو او دري ژبه کې شروع کړل شوی دی. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلیا زاورو.
لهند خبرې دن کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د هغو سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ د کشالو هوارولو وړاندیز کړي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ویان دی سټیفنی ډوراک په حواله لیکلي چې د غړو هیوادونو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د خپل دفتر اثر استعمالولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له هند سره د دواړه خیزه امن خبرې ځنډولي. په هند کې د پاکستان هاي کمشنر عبدالباسط د اپریل په 9 ویلي وو چې دواړه خیزه امن خبرې ترې د ځنډ ښکار دي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړي په خبرو کې د هند د پلټنو د ډلې د پاکستان سفر په حق له سندي ویلي. هند تمه درلوده چې د پټانکوټ د پیښې پلټنو لپاره یو ډله پاکستان ته ولیږي. په دې رسو کې د پاکستان د پلټنو یوې ډلې د هند سفر کړی وو. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د عبدالباسط د سرګندونو په جواب کې د هند د بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوراب خبري غونډې حواله ورکړې ده. وکاس په خبري غونډه کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا سرګندونې تکرار کړي چې پکې نوموړي ویلي وو دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي چې د خبرو اترو طریقې کار وټاکي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکي چې په لومړي ځل په افغانستان کې د امریکا مشهور پروګرام سیسمی سټریټ د زری په نامه خپرېږي. په مصر کې سیسمی سټریټ ته کوخا او په هند کې ورته چمکی ویلي کیږي. دا پروګرام په امریکا کې ډیر زیات مشهور دی چې پکې ماشومانو ته ګډاګي زده کړې ورکوي. خبرې ایجنس لیکي چې د افغانستان یوې مقامی پروډکشن کمپنۍ په پښتو او دري ژبه کې دا پروګرام جوړ کړی دی چې 13 ونې خپور شو. خبرې ایجنس لیکي چې زری د یوې جنۍ کردار دی چې د جنکو د تعلیم لپاره کار کوي. په افغانستان کې له 15 کلونو راهیسې جنکۍ له تعلیم څخه بې برخې ساتل شوې دي. خبرې ایجنس د سیسمی سټریټ ورکشاپ مرستیالي مشر شری ویسټن په حواله لیکي چې زری یو ځوانه جنۍ ده، سکول ته ځي او دا یو قوي کردار دی. دغه ادارې د افغانستان د تعلیم چارو وزارت سره په ګډه کار کړی چې د ټولنې دود سره سمې خپرونې جوړې کړي. خبرې ایجنس لیکي چې سیسمی سټریټ په امریکا کې په 1989 کال کې شروع کړل شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د بلجیم سارنوالان وایي د پیرس د ترهګریز بریدونو په تور نیول شوی مشکوک کس هم هغه شخص دی چې د برسلز په هوایي ډګر له دوو ځانوجونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد عبرینی 13 جمعه په بروکسل کې ونیوه. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مسانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک طرح محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځان وژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان وشل شول. بلجیمی څارنوالانو یو بل کس چې اوساما کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوساما کې د بروکسل په میترو کې د شوي ځان وژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریې ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل له وروستیو ځان وژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې تړون. هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ دا خپرونه تاسو لپاره برابروي چې پکې په پښتون افغان وطن کې د بېلابېلو سیمو کې د میشتو خلکو د دغو ځایونو د کلتور او په دغو ځایونو کې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تاسو ته تعارف وړاندل کیږي. نو راځئ چې واورو اوونیزې خپرونه تړون.
د مشال رادیو د اونیزې خپرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. د خپرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خپرونې په پیل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول 34 ولایتونه لري، خو په دې به شای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورن لاین یعنی د پښتونستان ساحه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپل مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور ښارګوټي چې لري البته د خلبیسات ورپسې ښارګوټی دی، علی شیر دی، تڼیو په خپله په تڼیو ولسوالۍ کې واقع یو ښارګوټی دی، دوه مونده په نوم یا د شمال د دوه مونده په نوم یو ښارګوټی ده. داسې په ګوربز کې وړوکی ښارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دی، دولسو کې مې درې درې واحده درته وویل چې په مرکز پورې موقعیت لري چې شمال ده، لکان دی، متون دی. او نورو ولسوالۍ تیره دوه مونده شمال دین، کلندر، منګل، مساخیل، منګل، ززی میدان، علی شیر، باک، علی شیر البته د تریزیو په نوم هم یادیږي، اسماعیل خیل، تانی، گرباز و پنوما مشهور دی. و ولسوالی دی نادر شکوت کنم آیا دی.
اوز پشتنه دادا چه پا خوست ولایت که کمی پشتنی کبیله جوند کوی. محمد ولی شا و مرزای پاروای:
پا خوست که لوی کبیله اولا زردان دی، دویمی البته منگل دی، دریمی دلتا نو مختلف قومون دی چه ماتون، تانی یاد ولیشو، گرباز یاد ولیشو، داغه دی. واړه قومونه غلجی البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته، مثلا په خوز کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوز نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل
په خوست کې خوشحالیانې چې دي یو په وادونو کې دي، او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړی ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته صوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کوي، یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړئ، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوی چې راوړي دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي د ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراتي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس په لار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې هم ډولونه وایي، دلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یو پچلا جمع کې یا خالیګاوي چې کوم ځای کې وي دې کې اتڼونه کوي. او پهلې وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي، نو مخکې نه توپیر یې همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ آواز وسایل هم زیات شوي دي. په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه حجره کې کښېني، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي، هغوی مثلا معمولا په اوومه شپه باندې دوی هغه کوي، دا دوی مونږ مومیې ورته وایو، او ځینې اوومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي، او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نوموړی وایي په خوست کې که څوک د خوښۍ پر وخت بل چاته ورنسي، نو دومره بد نه ګڼل کېږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
مونږ دلته غم خادي ورته وایو، که نه خوستیان دې ته د غم خادۍ اصطلاح کوي، که نه یعنې هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې را شي. او بل دا چې مړی چې وشي، مړی سم همدا ډول باندې، یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشي، خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت، ډوډۍ، چای، دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي، یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي، هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراعات کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراعات نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح هدیره یې سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، هماغه د کلي چې څومره ځوانان دي، هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي، یا کوم بل ځای کې دي، چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کې، دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیوالي ناغې دي، که څوک رانغې هغه ناغه کېږي. په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کښېني. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چا ته واده ته ورنه شي، یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي، دا دومره پروا نه لري، وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. د دې لپاره مو ډېرې هلې ځلې هم کړې دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دوز ډېر کم شوی دی ډېر کم شوی دی خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاید شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزی ځکه ودنه د کړي چې هلته د ده په وینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همغږي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلي وروغه چې دلته تقریبا علما قوي مشران مدني ټولنه تقریبا په ډیرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډیرو مسایلو کې د څورو سفرې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور د متروکي په زور د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیا باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړې د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام او شریعت حق ورکړی ده هغه حقوق دوی ته د رسېدلي. بیا هم څه نا څه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیا باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته خو څوک یې غږ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړې په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې داسې یادوي.
ځکه چې هلته موږ نه مسلکي استادان لرو نه استادان شته ښځینه او نه هم رسم رواج کلتور دلته یو څه نسبت تر قانونو تر شریعتو تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې موږ خویندې تر څلورم او پنځمه پورې درس وایي فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نورو تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکوي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي حتی د جګوالوار په بدل کې ورکول کېږي لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سننه یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي داسې چا سره واده کوي چې هغه یې سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولسو اتلسو کلو عمر ولري خاوند یې د پنځوسو د اویاوو د اتیاوو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته وال ټکول.
نادیا باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنو ورونو ته دا غوښتنه تر لرم د یوې میرمنې په صفت د یوې مور په صفت چې دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي که د میراث په برخه کې وي تعلیم په برخه کې وي همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو. خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیرا کې دوه منده او ندرشکوف په سیمو کې وکرمت ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په برخه کې خوست یو حاصلخیزه خاوره لري. اکثره ځمکې آباد ابي ځمکې دي چې په دې کې غنم جوار اوربشې شولې مې لوبیا ممپلی او د نور محصولات د خوست خلک کری د سبزی برخه کې لکه تور بینجان سره بینجان بادرنګ بینډۍ تورایي په نوم سره یو قسم تورۍ دي ټینډي دي دغه کرو او اکثره حاصل ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج کراملوک الوچا مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات نه لري په دې برخه کې
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان دبي ابوظبي په دې مملکتو کې دي د هر کور نه که چېرته مونږ داسې حساب کړو د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنې په زراعتي بخش کې دي مصروف دي هلته په هغې باندې کار کوي او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زژولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دی لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي
موږ دلته ببرک خان غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړې ده په رسنۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې په تانا باندې ور وخت د انګریزانو په تانا باندې ده په تاریخ کې هم لوړ استاد دی افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او سانک په نوم باندې د منګلو خلق پرې اړه لري دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباری او د قوم مشر د دې معرف په دودولو کې په ټوله لویه پاسیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی یا د دې ترڅنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغه جملې نه موږ کولای شو چې ووایو چې صدیق روحي دی میرزالم حدیدی دی مثلا شهزار لیوال دی او فیدل شاه فولاد دی یعنې په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل لدی سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي راتلونکې اونۍ به بل پښتانه سیمه تاسو ته درپیژنو اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولرئ خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ
آباد بیرتا کوئٹا چمن چکڑو دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوینو دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی امن لے دل واڑی پختن زیارت او بٹ خیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خان جڑے دل واڑی